نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. أسبد سورة الكوثر تفسير كو إن شاء الله داوليني آية نواخلة دادريم آية بوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر د دې سورت نوم د دې داولنی آیت نه اغستې شوې ده. دا مکی سورت ده او په قرآن کې د ټولو نه مختصر یعنی وړوکې سورت ده. په ځینو ځایونو کې دا هم راځي چې دا مدنی سورت ده، لیکن ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی چې دا په مکه کې نازل شوی و، او د حضرت زبیر رضی الله عنه او د حضرت عائشه رضی الله عنها نه هم. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون په منځ کې ناس و، اچانک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د خوب غلبه راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او سری اوچت کړو. وی فرمایل چې اوس په ما باندې یو سورت نازل شو، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم وی او د دې سورت تلاوتی وکړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو پیژنئ چې کوثر څه شی دی؟ مونږ چې الله او داغو رسول صلی الله علیه وسلم بهتر پوهیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا هغه نهر دی چې د دې زما سره زما رب وعده کړی ده. په دې کې خیر کثیر دی، او دا هغه حوض دی چې په دې باندې به د قیامت په ورځ زما امت وارد شي، او د دې کنډولی به د اسمان د ستورو امروي، او یو بنده به د هغه ځای نه لرې شي. زه به وایم چې ای زما ربه، دا خو زما امتی دی، او الله تعالی به وفرمایي چې تا ته څه پته ده چې ستا د دنیا نه د تلو نه پس دو څومره بدعت شروع کړی وو. دا روایت په مسلم کې دی. په کوثر خو به مونږ خپله خبره کوو انشاءالله چې دا څه شی دی. صرف په دې خبره ځان پوه کړئ چې په دې کې دا هم اختلاف دی چې دا مدینی سورت دی، لیکن زیات دا راځي چې دا مکی سورت دی. چې کله مونږ د آخري آیت تفسیر کوو نو دا خبره به واضحه شي انشاءالله چې دا مکی سورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. انا بشک مونږ اعطیناک، مونږ تا ته عطا کړو کوثر. او د کوثر سو روټ ورډ دی کاف سا را، لکه یو لفظ راځي کثرت، نو د دې نه کوثر وتی دی یعنی ډیر زیات کثیر تعداد. لکه څنګه چې د نفل نه نوفل دی، نو دغه شان د کثر نه کوثر دی چې کوم څیز په تعداد کې ډیر زیات وي او یا په مرتبه او قدر کې ډیر لوی وي، نو هغې ته به کوثر وي. د کوثر یو مطلب دی خیری کثیر، یعنی ډیر زیات خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوی و، او هغه ورله الله تعالی ورکړی و. نو په دې کې بیا حوض کوثر راځي. هغه خو هم یو خیر دی کنه. کو خاص معنی واغستی شي نو حوض کوثر، او عام معنی دا کثرت یعنی ډیر زیات. مطلب دا دی چې الله تعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات خیر او رحمتونه او برکتونه دا ټول هرسی نازل کړي وو، الله تعالی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څومره حرص ورکړی دی نو هغه ټول په دې کې راځي. اوله به مونږ دا ګورو چې څه دی هغه خیر چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته میلاو شوی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم غمونه او تکلیفونه برداشت کړي وو نو هغه د هر چا نه زیات وو، او په هغې باندې چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کوم خیر او خوالی ورکړو نو هغه هم د هر چا نه ډېر زیات وو. خوالی او خیر چې دی که نه، نو دا کوثر دی، او د ټولو نه زیات خیر او خوالی الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړو. نو هغه خیر او خوالی څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مال پنځه هغه سیزونه راکړی شوی دی چې هغه بل چاله نه دی ورکړی شوی. اولنی شی دا دی چې په دشمن باندې زما روب د یوې میاشتې په مسافت باندې کیښودو، یعنی دشمن به زما نه په خپل زړه کې د یوې میاشتې نه مخکې روب محسوسوي. دویم دا چې الله تعالی زما د پاره ټوله ځمکه پاکه کړه د مسجد د پاره، ځکه چې په نورو مذهبونو کې به خلکو هر ځای مونځ نه شو کولی. د مسلمانانو د پاره ټوله ځمکه پاکه ده، هر ځای مونځ کولی شي. دریمه دا ده چې زوی شفاعت کول واله جوړ کړم، او څلورم مالی مقام محمود را کړو، او زما د پاره یو مقام د وسیله دی. هم دا شان په سورۃ الضحا کې دی: وللآخرة خير لك من الأولى، او آخرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د دنیا نه هم زیات بهتر دی. هلته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نور هم ډیر خیر ملاویږي. ورفعنا لك ذکرک، او په دنیا کې هم الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اوچت کړو، او د دنیا په هر ګوټ کې چینن اذان کیږي، او په دنیا کې هر وخت په یو نه یو ملک کې ضرور اذان کیږي، چرته د مازیګر د مونځ وخت وي، چرته د سحر د مونځ وخت وي، په هر منټ باندې اذان وي، او په اذان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي: اشهد ان محمدا عبده ورسوله. او په څلیرویشتو ګڼټو کې یو ساعت داسې نه وي چې په اذان کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې گواهی نه ورکړی کیږي. نو دومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم الله تعالی اوچت کړو. او موږ له هم حکم را کړی دی چې تاسو کله هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واخلی نو په هغه باندې درود ضرور وایئ. فرشته هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، او د پیدایش نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم محمد شو، چې د چا ډیر زیات تعریف یعنی ډیر صفت وشي نو سبحان الله. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا په دنیا کې هم ډیر زیات عزتونه ورکړل، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین لې غلبه ورکړه، او باقی پیغمبرانو له الله تعالی داسې غلبه د تلو په وخت کې نه ورکړي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړي وه. نو دا خو ډیر زیات سیزونه دي چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په دنیا کې ورکړل. په منځ کې هم موږ په تشهد کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو، نو خیری کثیری ورله ورکړو، او په آخرت کې به ورله الله تعالی حوض کوثر عطا کوي. سبحان الله. او د کوثر نه دلته حوض کوثر هم مطلب دی، نو د کوثر په غټه معنی کې حوض کوثر هم راځي. د دنیا او آخرت ټول نعمتونه خو دي، لیکن هلته به هم حوض کوثر یو ډیر خاص حوض نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عطا شي. او د حوض کوثر په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا یو نهر دی چې په هغې کې ډیر خوالی دی چې هغه زما رب ما ته عطا کړی دی، او د قیامت په ورځ به زما امت راځي زما په حوض باندې، یعنی په دې نهر باندې. حوض پیژنئ؟ یعنی د اوبو یو پانډ، هغه به وي د حشر په میدان کې، او د هغې په خوا کې دومره کنډولي به پراته وي، دومره ډېر به وي لکه د ستورو په تعداد. نو سوچ کوئ چې څومره لوښي به وي هلته کې. او جنت طرف ته چې دا نهر یعنی وله ده، نو هغه طرف ته خیمې دي تموان، او د دې خاوره د خالص مشک ده. په کومې ګټې د پاسه چې دا نهر بهیږي، نو په هغې کې خالص ملغلرې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه دا نهر په جنت کې لیدلی و، او د جبرائیل علیه السلام نه یې تپوس کړی و چې دا کوم نهر دی. جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې دا هغه کوثر دی چې الله تعالی تا ته عطا کړی دی، او د دې اوبو د پیو یعنی شودو نه زیاتې سپینې دي، او د شهد یعنی ګبین نه زیاتې خوږې دي، او د دې نهر په غاړه اوږدو اوږدو غړو والا مرغۍ ناستې دي، یعنی د هغوی به دنګې دنګې مرۍ وي. چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خبره واورېده، نو هغوی وفرمایل چې دا مرغۍ خو به بیا ډېرې زیاتې ښکلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه به په خوراک کې هم ډېرې مزیدارې وي. نو الله تعالی هغه نهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عطا کړی دی، او چې د حشر په میدان کې به خلک ډېر زیات تږی وي، نو هغه وخت به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل حوض نه چې د هغې ځمکه د ملغلرو او یاقوتو ده، د هغه حوض نه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوبه ورکوي خپلو امتیانو له. سبحان الله! او چې څوک یو ځل هغه اوبه وڅکي، نو د هغو تنده به داسې ختمه شي چې بیا به هغو ته بالکل تنده نه لګي، یعنی د حشر په ورځ به هم د تندې نه محفوظه شي. او هغه نهر چې دی، نو د هغې پلنوالی دومره دی لکه د ایلانه واخله د صنعا پورې. نو د الله تعالی د رحمت څومره غټ مظهر دی دا صورت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، چې الله تعالی کوم نعمت او رحمت کړی دی هغه دا صورت بیانوي. او دا صورت په یو داسې وخت کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلیږي چې کله کفار مکه والو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابتر وی. ابتر وایي هغه کس ته چې د هغو اولاد نه وي، چې څوک میراث شي. او چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو قاسم، نو کفار مکه والو دا وی چې دی خو ابتر شو. بغوی لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خانه کعبه نه بهر راوتو، او عاص بن وائل د کافرانو یو سردار وو، هغه وخت هغه کعبې ته ننوتو. د دواړو د یو بل سره ملاقات وشو، او د دواړو خبرې وشوې. نو د قریش سرداران هغه وخت په کعبه کې ناست وو، او چې عاص څنګه داخل شو، نو سردارانو ترینه تپوس وکړو چې تا د چا سره خبرې کولې. نو هغه ورته وویل چې هغه ابتر چې دی، استغفر الله ربي، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زوی چونکې وفات شوی و، ابتر هغه کس ته وایي چې څوک یوازې پاتې شي، یعنی میراث شي، او بیا د هغو نور نسل نه وي. او د هغوی دا خیال و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شي، نو د دو ذکر به ختم شي، ځکه چې د دو خروسته اولادی نارینه نشته. او چې د چا به اولادی نارینه نه و، نو د هغوی متعلق به داسې خبرې کولې. نو الله تعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داسې صورت نازل کړو چې اے نبی، تو ولی فکر کوې؟ تاله خو الله تعالی خیر کثیر در کړی دی. سوچ کوئ دا څومره د تکلیف خبره ده چې کله د یو انسان زوی وفات شي، یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نور هم ډېر زیات تکلیفونه وو. زوی هم وفات شو، او د هغې د پاسه دی داسې خبرې شروع کړې چې عقبه بن معیط به وی چې د محمد یو زوی به هم باقی پاتې نه شي، هغه به ابتر شي. نو الله تعالی بیا دا صورت نازل کړو. او یو بله خبره د یهودی په باره کې هم راځي. د دې یهودی نه کعب بن اشرف نوم و، نو قریش والو ورته وی چې ته خو د مدینې سردار یې، دې سړي ته خو لږ وګوره چې هغه د خپل قوم نه جدا شو، یعنی ابتر بی دیتا هم وی چې څوک د ټولو خلکو نه جدا شوی وی، کټ شوی وی. لکه څنګه چې یو شاخ د ونې نه کټ شي، نو د هغه شاخ بیا سوحال وی، هغه وچ شي کنه. نو دغه شان دی هم د خپل قوم نه جدا شوی دی، نو د دو هیڅ هم نه دی پاتې، نه به د دو نوم وی او نه به یې څوک تپوس کوي. دی زمونږ د مذهب نه جدا شو، زمونږ نه کټ شو، اوس خدای ډېر یوازې شو، نو د دو به څوک تپوس کوي. نو په دې وجه الله تعالی دا صورت نازل کړو. نو د دې په شان نزول کې دا دواړه خبرې راځي. یوه خبره دا چې هغوی وی چې دی زمونږ نه کټ شو، یعنی زمونږ د مذهب نه جدا شو، او دویمه دا وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی وفات شوی و. نو ګورئ الله تعالی خپل نبی له څومره ښکلي تسلي ورکړه، او د خیری کثیر خوشخبری یعنی زیری ورله هم ورکړو. تاسو ګورئ کنه، سبحان الله، چې یو بنده خپل ځان د الله تعالی په لاره کې څومره ډیر لګوي، تکلیفونه برداشت کوي، نو الله تعالی ورله بیا اجر هم د هغې مطابق ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غمونه زغملی دي، مالی هم، بدنی هم، د اولاد هم، او نفسیاتی هم، یعنی ذهنی هر قسم تکلیفی برداشت کړی و او قربانی یې کړی وی. او چې کله دا صورت نازلېدو، نو حالات داسې نه وو چې په هغې کې دا خبره په نظر راتله چې پته نشته چې څومره غټه کامیابی را روانه ده، یا څومره غټ خیر میلاوېدو والی دی. ځکه چې د نازلېدو په اعتبار باندې د دې صورت 15 نمبر دی، نو لږ سوچ وکړئ چې دا د مکې اولنی دور و، او په هغه وخت کې څنګه حالات و. د دې خبرې چا ته علم و چې موږ ته به کامیابي میلاویږي، او یا موږ به په کفارو باندې غالب راځو؟ هیڅ هم نه و. هر طرف ته تکلیفونه و، د مصیبتونو غرونه و، هر طرف ته د کافرانو دشمنۍ وې، او د هغې د پاسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو. او دا خلک داسې نه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی تسلی ورکړی وې، غمخواري ورسره کړی وې. دوی دومره لویدلی و په اخلاقو کې چې ابو لهب په منډه منډه لاړو، هغه ډیر په خوشحالۍ سره وې چې پته ده درته چې محمد ابتر شو. نو سوچ کوئ چې د هغوی اخلاق څومره خراب شوي وو، او ابو لهب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر و. نو باقی مصیبتونه خو وو، خپلو خلکو ترینه هم خپل نظرونه واړول، او داسې ظلمونه یې ورسره شروع کړل چې د هغې انسان سوچ نشي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره قربانۍ ورکړي دي د دې دین په لاره کې، نو الله تعالی هم بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص مدد وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشنی کامیاب کړو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی ډیر خیر ورکړو. نو یو خبره یاد ساتئ چې کیدی شي چې پاول کې په دین کې بنده ته هیڅ فایده په نظر نه راځي، او کامیابی په کې بنده ته نه ښکاري، لیکن کو انسان هغه کار د اخلاص سره جاری وساتي او مشکلات برداشت کړي، نو بیا د الله تعالی د طرف نه ضرور نصرت یعنی مدد راځي، ضرور کامیابی راځي. اوس ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی هغه مدد عطا کړو چې هغه هیچ چا ته هم نو عطا کړي، ځکه چې د ټولو نه زیات غمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم برداشت کړي وو. او د خیر یو بله معنا هم ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله نبوت میلاو شو، نو هغه هم یو خیر دی. اکرمه رضی الله عنه فرمایلی دي چې قرآن هم خیر دی، یعنی خیر کثیر، مطلب کوثر دی، ثواب هم کوثر دی، آخرت هم کوثر دی. او د قرآن په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا کوثر دی، دا خیر دی، ډیر زیات خیر دی. او زمونږ دا خیال وي چې کله مونږ قرآن زده کوو چې دا خو مونږ په مشکله کې یو، په دې کې خو ډیر غټ مشقت دی، محنت دی، حالانکه دا خو خیر کثیر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی عطا کړی دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس اوس مونږ ته میلاو شوی دی. او مونږ چې څنګه دنیا ته راغلو نو مونږ له الله تعالی راکړو څومره غټ خیر دی، دا څومره غټ نعمت دی چې دې ته خیر او کوثر ویلی شو. او تاسو له الله تعالی دا نعمت تر کړی دی، نو ګورئ چې د کله راسي تاسو د قرآن سره لګېدلی یې نو ډیرو خلکو به شاید د جمعې په ورځ ډیرې کمایانې کړې وي، پیسې به یې ګټلې وي، نور به هم ډیر سی زده کړي وي، کلاسونه به یې اغوستي وي. نو هغوی چې هر څومره ګټه کړې ده که نه، نو هغه به ټوله په دې دنیا کې پاتې شي، او کومه کمایي یعنی ګټه چې تاسو کړې ده نو هغه به ستاسو سره لاړه شي، د دې نه بهتره بله کمایي نشي کېدی. نو ګورئ الله تعالی دا کوثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم لورکړو، او د دې نه پسې سو فرمایل.